السلام علیکم لس بجی شوی د دې سات خبرونه د پاکستان د پوز لوی درسي ستور پورې کړی چې د افغانستان خاورا د نورو پر ضد د تورېستي بریدونو لپاره کارول کیږي د پاکستانی پوز د مطبوعات دفتر یا ایس پی آر دا څرګندونی کوټه ته د پاکستان د لوی درسي جنرال عاصم منیر له تلو وروسته خبرې کړې دي پرې خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې ده چې په وینا یې بله مهمه مسله ده او باید حل شي تر دې وړاندې هم بیلابیلو پاکستاني چارواکو ورته څرګندونې کړې چې افغان خاوره د ترهګرو په ځانګړي ډول د پاکستاني طالبانو لخوا په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي خو طالب چارواکو دا څرګندونې رد کړې دي د پاکستاني پوځ د لوی درسي د نویو څرګندونو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي خو بیلابیلو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوودزی پرون په افغانستان کې نامعلوم وسلوال وژلی دی د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پنخه شوی دی پاکستانی رسنیو لیکلي داوودزی په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو او هدفي وژنو کې لاس درلود د طالبانو حکومت رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي د ویلو دا چې له دې وړاندې هم په خوست پکتیکا ننګرهار او کونړ کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر غړي او قوماندانان وژل شوي دي د ایران زمي ورسنوي پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو صلاحکار ویلي دروال مریسکال په لومړي څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا 150 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده محمد مهدی جوان مرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي اساسي صلاحکار دی ویلي دی چې په ایران کې که څه هم د افغان پانګوالو د پانګونه کوچنې ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کیږي جوان مرد قصاب زیاته کړې د افغان پانګوالو لخوا پر کرنه صنعت او ساختماني چارو پانګونه شوې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې له کوربه هیواد بنگلاديش نه د کرکټ دوی مشل اوریز سیالي وګټي افغانستان پرون ونه توانې چې خپل لومړی شل اوریز سیالي کې کوربه بنگلاديش ته ماتې ورکړي د کرکټ بورډ وایي سید نسیم صدر ته 13 شپه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه مختاس ونګټ اغه تاس وګټو او مخته د بیټینګ دعوت راکړه د افغانستان پیل خنو ولې په میډل آرډر کې نجيب زدران او محمد نبي او بیا روستا عظمت الله عمرزي او محمد نبي خیمه ارتیاوی او کی او وی کول شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکی
افغانستان پرون دی 155 منډو هدف ټاکلی او خو بنگلاديش وته وانید ورکړل شوی هدف پوره کړ دوه هیوادونه بخپل دوی مشل اوري د مسابقه سبا وکړي افغانستان ته وانیدل تر دې مخکې له بنگلاديش دی ورزنیو یا 15 اوره مسابقه ولړی او غټي د ایران محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی چې غواړي په تهران په هندون کې د عراق د حشد الشعبی ځواکونو غړي د محصلانو په توګه ومني په ایران کې ځینې محصلانو د امریکا پر په هندونونو لې يرغل یا لشکرکشي سره تشبیه کړي او ویلي دي چې په هندون کې د حشد الشعبی د پوځي ځواکونو حضور نه مني دا که په ملکی جامو کې وي هم پوځي جامو کې د تهران په هندون د محصلانو فعالانو ویلي دا کار د ایران د په هندونونو زپل دي د حشد الشعبی د خون او روزنې مرسیال حسین موسوی بخاتی 13 ونې تهران ته د سفر پر مهال د تهران په هندون رئیس او استادانو سره په برخه کې د توافق او همکارۍ خبر ورکړو د ویلي وجه د عراق د حشد الشعبی په وزارت د محصلانو په توګه د تحصیل لپاره د تهران په هنتون ته لیګل کیږي او د روسیې استخباراتي افسر چې دا کیږي روسیې ته د امریکا سخت بریښنایي تجهیزات او مهمات په قاچاق کې لاس درلود د استونیا له خوا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوې ده پر وادم کو نو سچینوک تور د چره د بریښنایي تجهیزات او مهمات په قاچاق سره په اوکراین کې روسیې له روان جګړې سره مرسته کوله د امریکا د متحده ایالاتو فدرال څارنوالانو پرون جمعه د خبر ورکړی او اټکل شوې چې وادم با په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړي وار حاضر کړی شي اته څلور کلن وادم د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د استونیا د چارواکو له خوا داسې وختونه ول شو چې حد څخه کوله 15 ډول الکترونیک پرزو سره روسیې ته واوړي څارنوالان وایي ځینې د غبرېښنایي پرزې د امریکا د صادراتو تر څار لاندې وي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه تخرغلي په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې کوو او دا به هم وورو چې ولې د طالبانو په نظام کې په خځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي او دا بندیزونه به بل اخر افغان وګړي ستړل کړي لمون سره میل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازای
زغورم چې موږ د علم د لاسي لپاره یا د پوهې لپاره یو وړاندې شو ماته د قرآن په ځینې آیتونو سره چې شمع کې الله جل جلاله ملائکه ته وایي چې زغورم د زمکې په سر باندې خلیفہ پیدا کړی مې وټا کړ نو ملائکه ته وایي چې آیات دا څو پیدا کوي چې زمکې نظم بدلوي یا په ساس د کمی چې یو یا هغه ویږي بدلوي ستاره ساين لپاره موږ باسي الله ما ورته وایي چې زه په هغه څه په یګم چې تاسو نه پوهیږئ هم دا چې کله الله جل جلاله وہ نبات خلیفہ
استاد پدس یو وخت کې چې تاسو د علم ډیر زیات ارزښت بیان کاغام د اسلام د دین پر وړاندې او په دې وروستیو کې اکثره د منګو تاسو کسان په دې مسایلو باندې پویږي دوی زده کړې کړي کله چې یو پو انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړې ته نه پرېږدي په دغه شخص باندې هغه کې انجلۍ وي کار لیکوي په کورنۍ باندې په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولای شي
جو
دا وضعیت کم دسی دوام مکاده با پا افغان کورنه باندی افغان زدکون کو باندی څومره بد ناوړه اثر نور لا زیات وکړي او دا به جبران سی
ډیر زیات متاسفانه تاسو وینئ د علم څخه یو ټولنه باید تقریبا یعنی یو ورځ هم شاو پاتې نشي لا خبره یو نه یا د میاشتې د کلونو دا خو ډیر زیات ده تاسو ګورئ داسې هیوادونه شته چې د اوس علم ته دومره لوړ ارزښت ورکوي اګر چې د اقتصاد له نظره د تجارت له نظره د هر ډول پیشرفتونو یا د طب له نظره دوی د نړۍ په جدول کې صدر کوي مثلا په لومړی کې خراب لري بیا هم دوی علم نه پرېږدي حتی ورځې نه ځنډوي حتی تاسو ووینئ زه تاسو ژوندی مثال درکړم د جاپان هیواد باندې څومره استفاده شو په دویمه نړیواله جګړه کې میلیونونه خلک ووژل شول هغه جګړې په جریان کې هم دوی سربازان ته دا امر ورکړی و تر څو په ځمکې کې غارونه وکیندي او ځمکې کې لارې جوړې کړي تر څو د دوی هغه ماشومان یا نجونو یا هلکان مکتبونو ته لاړ شي پاتې نه شي دا خپله یو غټ ثبوت دی دا شونې موزینې ځینونه په سوشل میډیا یا رسنیو کې وینو تاسو شاید کتلي وي چې اکثره سمپونه تاسو ویني چې سمپونه کې اوبه روانې وي سیل ته راغلې وي خو دوی ماشومان ناشته په اوبو کې درسونه وایي ښوونکي ځي حاضر وي هغه شاید تاسو ځینې تصویرونه لیدلي وي دا خپله دې باندې دلالت کوي نو موږ باید نورو هېوادونو څخه درس واخلو فکر واخلو او د علم مثلا د علم ته ډېر زیات کار وکړو علم کې یوای یا د ځینې هېوادونو دا فکر کوي چې په علم کې که چېرته موږ یو ورځ دوه ورځې خاص شاته پکې کړو دا په دې باندې چې موږ یو کار شاته پکې کړو نو راځو موږ وګورو تقریبا د شپږ سوه اووه سوه ورځې کېږي چې موږ د مکتبونو دروازې بندې دي البته د نجونو لپاره هغه څوک تاسو وګورئ چې د علم یا د ذهنیت د نارینه د خطوب یا د بدوالي یا د اهداف جوړوي هغه مور ده تاسو وګورئ که چېرته مور په کورنۍ کې تحصیل ونه لري او بېسواده اوسي دغه زوی به اکثره کم ټولنې ته وړاندې شي برعکس تاسو هغه کسانی وګورئ دا شاید خپلې دې یو ژوندی مثال ده هغه میندې چې باسواده دي هغه خویندې چې علم لري یا استادانې دي یا مثلا چې ډاکټرې دي دوی هغه اولادونه چې دي هغه خلک هغه میندې چې سواد نه لري مثال ډاکټرې نه دي یا کوم مسلک نه لري دوی دواړه اولادونو ترمنځ ځمکه اسمان فرق ده دا ولې دا په دې مانا چې همدغه لومړنی ښوونځی د ماشوم لپاره هغه د مور غېږه ده که چېرته مور باسواده اوسي د لومړۍ ورځو نه زوی باندې دغه کار کوي تر څو یې دا ټولنې ته ښه وړاندې شي یو ښه میجر تصویر ولري یو ډاکټر شي یو ښوونکی شي تر څو مثلا یو ټولنې لپاره د خدمت جوګه وګرځي خپل ځان لپاره کورنۍ لپاره حتی ځان لپاره بالاخره د نړۍ لپاره یو مثبت شخص وګرځي خو متاسفانه په افغانستان کې چې موږ ورته وایو چې مثلا دوی د ولري چې اسلامي هېواد ده او تاسو وګورئ دا څه ډېر اسلامي هېوادونه موږ یو چې په شپږ څلوېښت فیصده پنځوس فیصده یا مثلا تاسو وګورئ د الازهار پوهنتون موږ مثال ورکولی شو د مصر هېواد اوسنۍ نړۍ کې د اسلام د مرکزیت هېواد په نوم یادېږي تاسو وینئ تاسو سرچ کوئ تقریبا لسهاو لسهاو محصلین په الازهار پوهنتون کې درسونه وایي خپل او په ټول پوهنځي کې مدور لس نورو علومو کې مثلا دوی نقش لري انجینري کې دوی درسونه وایي اگر چې هغه هېواد چې د اسلام مرکزیت په نوم یادېږي یعنی عربستان دا سوګره سعودي عربستان دا اندونیزیا دا سوګره دا یو دونه دی موږ په افغانستان هغه څوک چې مثال د دې ډول چې موږ اسلام یو د خدمت به دې کار ممانعت کوو موږ وایو چې دا کار اسلام خلاف ده یا مثلا دوی وایي چې دوی په البته د سینو وایي چې اسلام خلاف ده بس په یوه په سیستم کار روان شوی او شاید دا سیستم جوړ شي موږ هم دا کار کوو چې په ځواک باندې راو شي خو موږ باید البته ما غوښتنه دوی څخه دا ده چې راځي اسلامي هېوادونو څخه په نقل کولو باندې په مثبت ډول باندې وګورو چې دوی څه کوي دوی خپل تعلیم تحصیل لپاره څه کوي څومره فیصدي خزینه دوی په دینونو کې یا ښوونځیو کې مثال درسونه تعقیبوي او خپل درسونه وایي دما ورکي هغه هم یو اسلامي هېواد ده موږ هم اسلامي هېواد یو بس تاسو وګورئ دوی په اسلام کې نوم لري هغه سعودي عربستان تاسو وګورئ په میلیونونو مل خلک هلته حج ته ځي مثال دی الله د حکومت د مقدمې او مغیب په تحصیل باندې ښځو په زګړې باندې کوم بندیزونه نه دي لګولي. هغه کار ورته کې نړۍ سره خبرت کې د سوې یعنی زیات اندازه خلک دوی باسواد او تاسو ګورئ تقریبا د شپږ تر لسو شپږ تر یو خلک دوی باسواد دي. په تاسو باندې زموږ هغه نارینه شپږ تر لسو نه درکې زموږ نارینه او ښځینه سره ټول کې تقریبا څلور سره بيسې دي مونږ نه پاره کې زموږ ټول باسواد اوسي. تاسو ګورئ جاپان هو دی ګورئ هغه څو چې موږ داوالو چې موږ یو ورځ ولدي اوسه جاپان هو دی ګورئ چې درځه لای تقریبا ټول کار دوی مشهري ده. هیڅ داسې څه نه چې موږ دوی په خپل لیچو ترانزیت دوه به هغه
کراسو دې ته تاسو کورنې ته اشاره وکړه چې دوی خپل په خپل انجنونو باندې درس نه وای بیا ته ملری چې باید خځینه ډاکټر ته ورولي. اوس خو وضعیت دغه سره غلای د چخوانځي د انجنونو پر مخ باندې تړلې دي. کورنې پر ځای دې چې خپل اولاد له درس لیک لوست نه مانا کړي دوی څه کولای شي چې زمينه په خپل کور کې ورته برابر کړي چې ادي اقل کې ډیر څه نوي هغه د خوانځي په اندازې نه کم خو یو څه دوی زده کړي.
تاسو ګورئ جالب خبره ده چې دوی مثال محدود په دې باندې ورته چې مکتب یا ښوونځي ته لاړ نشي یا پانتون ته لاړ نشي. جالب خبره ده چې دوی اکثر وخت دې ممانعت کوي چې دوی ورته کور څخه ونوځي او په مدرسو ته هم لاړ نشي. نو دا ممانعت هم دی وزکی خاله چې مکتب مثلا ښوونځي یا پانتون څخه ته دا مدرسې مثال له اسلامي غدا لري ادا او علم ذکر شول دي په دیني لږ خاطر مشخصه تصور في قران النشان تي والشويدي بسم الله الرحمن الرحيم اي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نو تفسير دي راس ده شي هاي حاجه صوت في طريقه صوت في برابر دي ودا دي ما ندم تدير لوي دارس اي برك ابدي ما نش مومباي اساسي نبي كان نبي تصيب الركني اي كفاره استكيبي نو كشي دارا نارينا هم بي كل تحصيل اول ورو سي كان زنانا هم بي دات تروكي راسي باس تختني تو رابطه باندې فتاش كن باس اوت ستدي هو بل ده مثلا ده بل ده ځینې کورنۍ هم لري چې هیڅ مسواد نه لري. دا څه نه کولای شي چې انسان خپل کور تحصیل ورکړي. حتی دا شوګورې بدبخته ده موږ په ټولنه کې ډېر وخت تاسو بارو کې داسې بېږي ما سترګې لږه حاله په نارینه باندې هم دغه محدود ولې کېږي چې انسان ته یو پرمختګ نه ځه اوسه کار وکړه موږ کار ته ضرورت لرو انسان موږ پیسې ته ضرورت پیسې راوړه حتی دا مکتب رسېږي په هغه وطن کې چې دا هغه دومره فکر نه لري نو دومره سوال نه کوي مجبور د مکتب پرېږدي اما هغه سبا دا به سوال شي نو سبا به کوم کورنۍ چې دامن سره تشکیلې وي پر دې دي کې دا به خپل لوک سره درس ورکړي او دا به لوک سره پیږي مجبور دی ګان پرې دی هغه ځینې خوش بخت دي چې موږ سره فکر دي او به سوال نه کیندا چې خلک څه کوي په ځای بیا دین په ځخ خپل نیو کړو چې پیږي په چې پلان نه فار علم په لاس سره ورغلا په دې مثلا مقام یا موقع دا هغه خلک شاید دا کوي سو اکثره به درس په دغه فکر نه لري.
بله استاد په دې ورسته یو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پس لګي مثلا درسونه دوی مناسولې کارت پر نه خودل سولې تفریح پارکونه نه مناسولې ورزشي کلبونه نه مناسولې نه وای تازه یو بل امر سوي د نور د سنگارتون تم نه دي تاسو په نظر دومره قیدګيري دومره تنګول بل اخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبور کړی؟
دا
یو
ډېر
ښه
سوال دی. تاسو ته واضح معلومه ده چې اکثرا تاسو ته له پیلات نه یوازې په خزانه وو بلکې اکثرا له پیلات په نارینه باندې هم وضع کېږي. مثال باید ګیری پریښودل شي او رقم بي مودار د مثلا دوی په زړه کې پروت دی چې موږ خوشبخته الحمدلله مسلمانان یو سلام به پر ځای کړو خو په زور باندې فکر نه کوم ځینې مسایل تدبیر شي. خو تاسو د پښتنې په رابطه باید ووایم چې زمونږ خزینه البته دا مجبوره کېږي چې مهاجرت وکړي. تاسو وګورئ زمونږ اوس میلیونونه میلیونونه خزینه او نارینه دي نو مجبور شول عارف شول چې دوی خارجي هیوادونو ته مخصوص ضربي هیواد دوی مثال دوی ته ویزې ورکوي په یو نوم بل نوم باندې اوان ته ځي مثال وایي تاسو دلته راشئ آزاد نه هم کولی شئ. دا ډېر منفي تاثیر لري زمونږ هغه مغزونه چې دي هغه تحصیل درده خلک چې دي هغه ځي په تنګي دي کارونو څخه دا د مافه زار دا ډېر لوی محدودیتونه دي. خو خوشبختانه ویلی شو چې لومې شته ده هیله شته ده او کوششونه هم روان دي. نو زه فکر کوم چې شاید دا محدودیتونه به کم شي انشاءالله او لرې نه ده چې مکتبونه به پیل شي کوم پلان چې لري او کوم سیستم باندې دوی نه پوهېږم وایي کار کوو څه کوو نو دا به انشاءالله له منځه لاړ شي. خو یوازنی دلیل دا ده چې دغه منفي تاثیرات چې دي دا یوازنی دلیل چې ډېر یو هېواد ته دي دا مهاجرات تلاش کې بېچاره ځان وباسي خارج ودون دلار شي هم صحیح ودون کې مهاجر شي چې اکثر مونږ ملي نه سره بیس پراته هم دي لکه ایران پاکستان تاجکستان دغه نور غربي ودون ته اکثر لاړ هم بل او اوس سم ځینې مثلا مکه او تمسې دي کې تر څو هیواد څخه وځي. په تاسو نه خو لوی یو لوی زغار ده او د هیواد لپاره د نفوس خپل سرمایه ده جمعیت دا چې کله کم شي نو هیواد خبر یو ضربه ویني.
کله چې په یوه ټولنه کې د ولس هغه خپل بشري او اساسي حق ورنخستل کیږي او دوی مجبوریږي چې دوی مسافرت ته مخه وکړي دا د حاکم نظام او د خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي. نو مسافرت خو د حل لار نه ده دوی چې مسافر وي تر څو وخت به مسافر وي په خپل یو حاکم نظام ته څومره تاوان رسولی شي.
بالکل ډیر ښه پوښتنه تاسو ویلې موږ د چیر د تاسو سره مرسته کیږي دا پدې معنی چې موږ زور سل کال او نیم سل کال مخکې تاریخ ته پدې معنی چې دا یو امپراتوري نظام کیږي یا مثال دا یو سو نظام کیږي دیکتاتوري نظام کیږي صدادي نو تابع دوی خلکو د نظام ترمنځ فاصله زیاتیږي. نو په دا حال کې چې وځونه د دې فاصلې په لمنځه وړلو کې مثلا خصوصونه کې ویلا فاصله به شي تاسو سره شوې ده او حاکم په غربي وځونه کې په نور وځونه کې په دې ډول ده خلک دا دي خلک دي خلک باندې ګرځي مثلا خبرې ترې کې مجلسونه کې داسې مثلا فاصله به شي په لمنځه وړلا. نو دا په طبيعي خبره ده چې په مثال یو نظام یو طرفه شي اصلا طبعا زیاتیږي. نو دا یو غټ بحران ته وزي. تاسو ولې اکثر وځونه کې معمولی خبرې باندې خلک راپورته کیږي دولت سره ځان وهي ظاهرات کوي حتی دولت دې ته مجبوره کې تر څو وکار وکړي. دا خو طبیعي خبره ده د نظام او د خلکو ترمنځ فاصله یعنې د دردویم بې حده له منځه ځي. د افغانستان یو له هېوادونو څخه دی چې اکثره وخت دوی نظامونه نه دي توانېدلي چې دغه فاصله رالنډه کړي. تاسو وګورئ تېر نظام په څه شي کې مثلا سقوط وکړه. په همدې سقوط وشو چې مثلا ځینې خلک مثلا جدا شول وزارت مسار ولایتي ولاتونه کې نظامونه اعلان ول چاوي چې پلانې ولا زمانه شوي پلانې ولا زمانه ځان کې نظامونه اعلان دل ورکو تایفي باندې همدا شي. خو یو ځل دلیل تاسو چې د اتفاق د هر می فاصله د خلکو د دولت منځ کې وي دا خپل یو نظام د بقا سبب ګرځي او سیاست کې مثال په شرط پر مختګ راځي. دا دې سم کې چې یو واد مثال به هدف پر مختګ وګړي ځوانی مثال نه ویلو یو صحیح ودی. خو برعکس چې د خلکو او د ملت د ملت یا مثال د دولت ترمنځ د نظام ترمنځ فاصله رامنځته کیږي هغه دا دي چې ځینې ناموافقتونه مخالفتونه دي چې مثال اقلیت څه وایي اکثریت څه وایي. اوس په موږ وګورو نظام چې دا یو اقلیت ده
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ. قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د نجونو د ذکر په اړه خبرې وشولې او لمک سره ملما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازي تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری
ده آزادی ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم ده آزادی رادیو ده نن ورځی ملمه مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي و پیژنې لنوم او ژغسره شاید آشنا و وسی ل د مغشت دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده دیر لسوا او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدلی یم. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله. بلاخره زه مې تره رالوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و د لرګو او د تجارت یې کوو د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله. او بلاخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګۍ په کونړ کې لرله. او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سرته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې. او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا غین وروسته چې بیا دغه تحولات رال تحولات کې د 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالو ما دا غین بیا کابل ترالم په 1950 کې د اریانا د مطبع رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه په 1950 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زندانی شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو بیا د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب له د ثور کورتا وشوه تاسې ولسوال شوئ. په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک په ګوند کې و نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل. تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله. او بدون د شک چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې خصوصا زما یو د ترزو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیستو. نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و بیا زه عمل ته وم. چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله په ولایتي کمیټه کې هم زه ومه په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې او زه په دغه حزب کې وم تقریبا بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو بیا زه بندي شوم دوه نیم کاله په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه تاسو سبا او زه ملکی سړی وم خو کودتا کې م نه لرل. خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و امیر صاحب کاروالو د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه م اصولا بندي کړم ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیرې نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زم د یو ملکي زه په ولایا په کابل په شاري کمیټه کې وم او بلاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان تر اسلامي انقلاب تر مجددي سي تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست څنګه دوره وا شرایط څنګه ول پاغه وخت کې
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوری و موږ د یو خاص فکر د فار راغلی چې الته وطن دی دلته خدمت دی دلته سرتیر شه زحمت کشان دی طبقه کارګر ده مگر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو پرچمیان شو هغه وشړل او حافظ الامین خپله یک تازی شروع کړله داسې یو مشکل راغی بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کېښستل شو او هغه چې دوی ورته نوکه وری ویلې پلار یې ورته ویو هغه مړ کړ نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه گرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم ځکه زه په خپله وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمونږ اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته ما د جامع نشناخت او بعضې مذهبي مسایلو سره او دیني مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکامه شي
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه
او تجارت چې کله زه ډېر لسویو یا کال کې پر اخلاص شوم بل اخر د مجاهدینو داخلي جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دې خدای وبې هغه به ماته دا هدایت وکړي چې ستاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي نو بس هغه هم داسې په قرار را شروع کړو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وخت و ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت کې خو ډېر ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه
ولا ډېر مشکلات په ډېر سختو باندې پنځوس زم اخازي ورکوله یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار اسیا بیا بم په چار اسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دوی ځنم بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو یو څه دغه شو بیا زه ایراد ته لاړم هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتلل و اکثر بس به دلته پاکستانی تجارانو راتله په غوي باندې خرڅول
تجارت هم کله ډیر وغوړې په کومه دوره کې
ولا تجارت خو په مجموع شکل کړه ګرچې ما د سی ډیر زات چې اشتباه ونی شي هغه عبدالرحمن الکوزی سره کله کله ما خلک پر ترکی هغه خبره نشته هغه خو ډیر لوی تجار دی خدای دی لري او زمونږ د ننګرهار دی زارګوز کوچې دی زه په قام الکوزی ما سرکانه ما په مونږ الکوزی یو لسوالیم د سرکانو نو دا سی ډیر لوی تجارت هم نو کاروبار مګر دغه څه چې لک شانتما بیروسته کې باید دا وایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته هلته مې یو دوه کاله تیر کړه نو دغه اقتصادي فکر مې درلود اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسایل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ماولستل نو یو څه لږ شانتي د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم خصوصا دا د جمهوریت په محل د کرزي سره په اولو مرحلو کې نو تجارانو داسې فیصله وکړله د مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ته مشورې ورکم نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډیر زما بد نه و خو ژوند داسې نورمال تیر شو.
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یوغو اقتصاد بل ډول وو او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغو دی نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسیدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولوستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او ګرچې فلسفه ما ولوستله په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرزن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا اکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، ګرچې شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنګ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
منګ په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت او ډیر زیات امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامیني امنیت باندې او په زری موټر په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود و، او ډېر زیات هیڅ نه و، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده او د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجي جنرال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، مونږ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړې وي، تیل مراوړل شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې او په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې همدارنګه، نو دا ډیر لوی ستړی وي. اوس دغه ستړو نه خلاص شوی وو، فسادم نشته او دغم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي له طرف کریډیټونه، دا مسایل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي او ډیر زیات په ستونزو کې. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره، کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډیره ښه ولسوالي، د سیند په غاړه او ډیره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري، موږ ډیر ښایسته غرونه درلودل. او موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و، موږ رمې لرلې، زموږ پسونه و، زموږ پرځان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې، د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو، د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښایسته وه، جنگونه نه وو، مشکلات نه وو، ولګه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک جومات کې به موږ درس وی، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډیر زیات خوشحاله و، زموږ هم صنفین، زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکاڼو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زموږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه، ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډیر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم، چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله، اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستی و. نو خوشحالي ډیره وه. بیا زموږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تر زامن مې نور نه و، ډیر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډیر نازولی وم، او ده را باندې ډیر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډیره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500، او موږ هلته ولاړو او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو، ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې وو، ولاړو لاسونه جکړل، او موږ هم ولیدو، موږ ډیر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډیر به خوشحاله وو. نو کوټیواله مو ډیر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و، داود خان بیا زموږ کلي ته راغی، دا سرکاڼو ولسوالۍ چون الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډیر زیات بل رقم وخت و، ډیر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکاڼو ولسوالۍ ډیره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډیر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکاڼو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زموږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله. اوسنی نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ دپاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا به راتو د نورګال نه، چې د کونړ د ولایت لومړنۍ ولسوالۍ ده، د هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګال کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په الیکفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري.
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې ورکوټي تجارت نه، د راکړې ورکړې نه، د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تېر شه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي، چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه یې مزي او دغه یې مزي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، او بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګر چې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم. په اتاق تجارت کې تقریبا 13 کاله مکمل اتاق تجارت بل ملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو. مالی خوان راکو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو په سره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی، کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره طالع هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شه فرزن همدغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب،
که کومه بل خاطرم لري
اخر خبره تا کومه چې دغه داوود خان مرحوم په اخر کال کې چې به دغه کېدو د ملکېدو و 50 کې ته دغه کال په دی اول کې یا د کال په قبل کال په اخر کې د کونړ تراغه نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې لپاره چې د ته وخی چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوی دی خوانانو دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی یو بیانې لیکلې وه نو په هغه بیانې باید د ته چا ویلې وې خو لغمان کې هم نه ویل شوی په ننګرهار کې په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پل افتتاح کوو نو زه جسارت مې وکړو تر مې مراسو دا نور خانانو مو مخې ته شومه دا دغه بیانې مې ولوستله ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د ده نه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلی وو د نو په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې نو هغه شانتې روحیې مې لرله نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو ده نو په د اخره کې مخ ماته راوړو چې ته ډیر ښه ځوانې زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري ته بل چا فکر ونه لري نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه کوو فکر یې کوو په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلک وویل داسې خلک وژنې داسې نو حاجي محمد سمکنی والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلې وې دلته ډوډۍ خوړلې نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم بیا هلته ودرولم د راته سلام وکړو خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و ظاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زموږ دپاره مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشو یا د چا نه اشتباه وشوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب
بس نو تیره شوله اوس دې زموږ رهبرانو او مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي
دبام پسر پیار وائی سلامنا جامي ولا كم شيء